د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه تر 400 ډیر معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د معتادینو راټولول د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې د پلان یوه برخه ده. د وزارت وایي چې دوی په تیره اونۍ کې په دوو پړاوونو کې 415 معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راغونډ کړي او بیا یې د درملنې لپاره په کابل ښار کې ابن سینا روغتیایي مرکز ته وړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی رسنۍ ته وویل په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو سره د مبارزې تر څنګ د نشه یي موادو کارخانې هم په نښه کیږي.
موږ په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین پیل کړی چې په دې بهیر کې مشپکس و معتادین راټول کړي دي. موږ نه یوازې دا چې په تکتیکی شکل له نشه یي موادو سره مبارزه کوو، بلکې په ستراتیژیکه بڼه هم مبارزه ورسره کوو. موږ د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو 18 کارخانې وچاړې کړي چې د طالبانو لپاره یې په ورځ کې 1,000,000 افغانۍ ګټلې.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د زرو معتادینو درملنه کیږي. په لوګر ولایت کې لزګونه کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د لوګر ولایت امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې 115 کیلوګرام چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي، له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو ونیول، خو د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. لوګر ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو اصلي مسیر دی چې له دې لارې د هیواد له ختیځ څخه جنوبي ولایتونو ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. په ننګرهار ولایت کې یو نفر د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل 10 کیلوګرامه چرس چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وال ننګرهار څخه د باندې قاچاق کړل شي، د ننګرهار ولایت په روداتو ولسوالۍ کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د دې پیښې په تړاو یو تن نیول شوی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. او دونه وروسته پی خداده چې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې تر 4000 لیټر ډیر الکولي مشروبات ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې په بلخ ولایت کې نشه یي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د مزار شریف د نهمې ناحیې د عملیاتو په نتیجه کې 4000 لیټر الکولي مشروبات د دې مشروباتو جوړولو له کارخانو سره یو ځای لمې زوړی دي. دوهم عملیات چې د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وشول، په نتیجه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او 1,340 لیټر الکولي مشروبات هم د پولیسو لاسته ورغلي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په دې اړه راپور ورو چې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري.
کابل د نشه یي موادو ډیری قضیه لري چې ډیره برخه د حمد کرزی په نړیوال هوایی ډګر پورې اړه لري.
په دې اړه هم راپور لرو چې اوس د کندهار په تخته پر ولسوالۍ کې کوکنار نه کړل کیږي.
خلک زموږ سره همکار دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتل ته نه لیدل.
دا چې اکثریت معتادین روژه نه نیسي او له دې مهم عبادت څخه بې برخې دي، په دې اړه له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه لرو.
نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځ نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې په خوایې یو بنز موټر او ښه کاروبار درلود، خو وروسته کاروبار د نشو له امله خراب شو او وسوال کولو ته اړ شوی دی.
دولست د سیروم ماته ولاګو تل بشکره ډاکټر اخر ته ور د ګوډي خرابي په لاله نشل نګبدي وهل کم بدی وهل.
او د خبرونی په پاکی ډراما هم لا یاد مباسي.
بس جواد داسې و بوله چې علاج دی وشو د خیره.
څنګه می علاج وشو؟
ترا ته وښه چې زه کی صدر ته وکم.
اوس د خبرونی لومړی مطلب ترازو. په تیر شمسی کال کې د نشي موادو نږدې نیمایي پیښې یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل کابل ولایت د نشي موادو د قاچاق په سلو لارې اوښتي او نړیوالې مافیایي ډلې هم هڅه کوي چې په کابل ولایت کې د امید کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. امنیتي کارپوهان وایي د نشي موادو قاچاقونکو ډاډه سوي چې په کابل کې له نشي موادو سره مبارزه پڅ روانه ده. له همدې امله دوی کولی شي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
په 1999 کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته د نشئی موادو 810 قضیه رسیدلې چې 310 قضیه یوازې په کابل ولایت پورې اړه لري. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د قاچاقونکو نیول ډیر سوي او له نشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې ورستي تعدیلاتو د عدلی او قضایي مرکز له څارنوالانو سره مرسته کړې چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
کابل د نشئی موادو ډیری قضیې لري چې ډیره برخه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر پورې اړه لري. لنیک مرغه هغه خلک او ډلې نیول شوي چې په دې برخه کې کار کاوه. کابل د نشئی موادو د قاچاقو لاره ده، ځکه نو د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د نیولو ډیری پیښې په کابل ولایت پورې اړه لري.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول د ښځو په ګډون 240 کسان په داسې حال کې نیول سوي چې نشئی مواد یې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر له لارې سعودي عربستان، هند، دوبی او ترکیه ته قاچاق کول. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په 1999 کال کې د هغو کسانو او ډلو نومونه اعلان کړل چې د نشئی موادو په قاچاق تورن او په کابل ولایت پورې اړه درلوده، خو تر اوسه روښانه نه ده چې له دوی څخه څو تنه نیول سوي دي. امنیتي کارپوه میرزا محمد یارمن وایي د دې ترڅنګ چې کابل د نشئی موادو په څلور لارې اوښتی، د نشئی موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه ورکول قاچاقونکو ته د ډیر فعالیت لاره پرانستې ده.
د نشئی موادو ستونزه لنډ حل لاره نه لري، ځکه چې دا تر ټولو خطرناک ستونزه ده. افغانستان 3.5 میلیون معتادین لري، خو په دې اړه د مبارزې ځانګړې ستراتیژي نشته. زما اندېښنه دا ده چې په راتلونکو 10 کلونو کې د معتادینو شمیر دوه برابره ډیر نشي. اوس چې امنیتي وضعیت نور هم پیچلی شوی، په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو راټولېدلو دلیل دا دی چې دلته له نشئی موادو سره مبارزې ته سم پام نه کیږي.
په 1999 کال کې په مجموعي ډول له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته د نشئی موادو 1515 قضیې سپارل سوي چې د 1999 شمسي کال د قضیو په پرتله د قاچاقونکو د نیولو ډیروالی ښیي.
محمد ایاس ترنکوچ په کابل کې د نشئی موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس کندهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د کندهار ولایت په تختپل ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د تختپل ولسوال شاوی خان ازادي راډیو ته وویل د بدیل کښت او بزګرو ته د عامه پوهاوي له امله اوس په دې ولسوالۍ کې کوکنار نه کرل کیږي. د تختپل ولسوالۍ بزګران وایي دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې پوه سوي چې د کوکنارو د کښت ګټه نړیوالو مافیایي ډلو، خو زیان یې یوازې افغانانو ته رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
تختپل د کندهار ختیځ ته په 24 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکې پکښې د جنوب په کچه زیات نشئی توکي تولیدېدل، خو چارواکي تازه په دې ولسوالۍ کې د نشئی توکو د کښتونو د صفر کېدو خبر ورکوي. د تختپل ولسوال شابلي خان ازادي راډیو ته وویل توانېدلې چې د کوکنارو د کښتونو پر ځای وروستیو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې کروندګر د پستې باغ جوړونې او د زعفرانو کښتونو ته به هڅوي چې په دې توګه په تختپل کې د تاریاکو او بنګو بوټو کرکیله صفر ته راټیټه سوي.
راغلی ما کوکنارو بوټی نه دلدل بس صفر کې دلته بیخي د مخدره موادو رئیس راغلی دی، ټیم راغلی دی، دلته ګرځېدلی دی. دلته ما د ټول خلک ټول د دولت سره همکاره خلک، څه چې د دولت قوانین دي، څه چې د دولت قانون اساسي دي، د هغه مطابق دلته اجرات کی. نو خلک زموږ سره همکاره دي او زه چې راغلی ما د تاریخ کښتلته نه دلدل.
د تختپل ولسوال وایي چې د نشئی توکو د کښتونو په کمېدو سره په دې ولسوالۍ کې امنیت هم ټینګ سوی او له دوی سره د خلکو همکاري زیاته سوې ده. بلخوا د تختپل ولسوالۍ د بزګرانو د ټولنې مشر عبدالباسی وایي د عامه پوهاوي او د بدلي کښتونو د ترویج له امله د کندهار په تختپل کې د نشئی توکو کښتونه اوس نه کیږي.
کوکنا خو یو ضررمن بوټی دی، یو غلط بوټی دی، ځکه چې زموږ بعضې د بزګرانو د مخه داسې پوه او دغه جاګایي نه پکښې درلودله چې د دې ګټه چاته رسېږي، تاوان یې چاته رسېږي. دا چې اوس دولت هم لاس په کار دی او زموږ عام ولس هم په دې اوس پوه سوی دی. بالخصوص موږ اتحادیه د بزګر ټولنه چې موږ مستقیما د خلکو جوړې د بزګر څخه جوړه زموږ ټولنه، نو موږ په خپلو کمپاینو کې په خپلو ناسپاسو کې په دې کې دا کړي که موږ په بسته ولسوالۍ کې زموږ یو بچی په مواد مخدر باندې روش سي کدا ټول وسوال زموږ لپاره زر سي او د یو انسان ژوند په ځای کې دا موږ نه کوو نه غواړو چې تاریخ ته موږ مخه کوو.
د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې چارواکي داسې مهال د نشې توکو د کښتونو د صفر کېدو خبره کوي چې د دې ولایت په لویدیځ ولسوالۍ کې د دولت د مخکنیو کمپاینونو سره سره د نشې توکو په خاص ډول د کوکنارو پراخ کښتونه سوي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د محتاجینو د عبادت موضوع ته راځو. په افغانستان کې 2 لک انسانان په مستقیم ډول نشه کوي، دوی چندان عبادتونه نسي کولای. په چره بیا روژه نیول خو ډېره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام د سپېڅلي دین له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د محتاجینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دومره ډېر مسلمانان روژه نه نیسي، د اسلام د سپېڅلي دین له نظره څومره ستره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاه ولی الله صاحب دهلوي وایي وای رمضان کې یو فضا جوړیږي، دا فضا د روژه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د دې چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپل یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي لیدنا، ذهنیت خراب سي، دا یې ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایو لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید دوی کې نه نشه وکړي، او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار دا دوه حالت پی راسي. که اوس چې داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاسي په شراب باندې کول سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روژه لمونځ دا ټول چې ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دی کې، هر څوک تجارت دی کې، اشرف علی تانوی صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پو هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه مخا برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین، یا کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافی دا خو به منفعت کار سره چې بالکل منفی تاثیر منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو دغه مسولیتونه ټول د په غاړه چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهري ډاکټران طبيبان غوي وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریخودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېر لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چاپ ختنه او شکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي، ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشه یي مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا، معنا یې دا ده چې کرا کرا به یې کم کړي ځان به یې تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشه یي مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي، کرا 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 په مراتب مراتبی باید کم کی دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف د صلاح هدایت او داسې د صحت د ارشه لپاره لا نشان هم کولی چې دا روژین استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې، غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. او روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. له دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کارونده، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کې باید علما کورونا یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متعدینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی د قاشاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه نورسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ور سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کوم کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، پر راس کې باید نظامي ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د محتاجینو د روژې نیولو په اړه مو له مولوي سید مؤمن سعید سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1200 مزنی صفو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی احسان الله له 1.5 کال رئیس نه شکوي. د دې حقوق لسانس دی، په خو یو بنز موټر او ش کاروبار درلود، خو روسي د نشول عمل کاروبار خراب سو او وسوال کولو تاړ سوې دي. دا چې احسان الله څنګه نشو ته مخ کړ او تر دې مهاله لکوم ستونز سره مخ سوې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړي ده.
زه احسان الله د میدان وردګو دی ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. دوه ویش کلنومه لیلی اومه په دې بوري کې ډاکټر صاحب وخت و، یو څوک و تورن و استاد و دی لیلی دی اوس دی وخت کې درس پېژې شوې چې ما کتل مې دای نوس وخت چبرکړ کې پردای کشته لې هیروینونه استفاده کوله زو چې شوم ما لیلی نه مات خو مخه را کوي ما چې دا لدین استفاده وکړې و ور دوه ورځې تر پنځه ورځې تلاس ورځو کې د دې مو سره خلاص کړو نو ما نو څه کول با سیوادوم د سینې کوم بیس وادوم زه ډاکټر صاحب وخت کې لو کو فارغه شوم درس مې ویل څلور کال نور قزانه دا سره له موره له خوره له وروره لارت نه جدا کی دوی به کوم وظیفه کې چې مقرر ومه پس دی نو تاسو له وظیفه هم صرف نظر وکړه ویل چې وروره دا عمل کې دا وظیفه ته نه ده زات لا سکول په او وزوم 2 کیلومه او 52 کیلو یم زه له شل ورځې مخکې دا شاله تر باندې راغله او چې په لور نه شم ډېر به مشکل باندې دوه لاس ته سیروم ما ته ولاګه ولسل به ګورو ډاکټر اخر ته ویل او د دې ګردي خرابې په لور نه شل نه کبدي وهل مواد یو شی دی سره هر څه خلاصي به موږ تک د فرض کوم کله چې نه فقط اولاد فرض غیر باندې قد کړي فرض منظم نه کړي نیما سر سپیند او خونه می خراب دي چې لازم ته غوښتم چې ډوډۍ مات نه کوم چې پوسه کې نشم خورله اعتبار چې هر څونه کاروباری وسی صفر دایره غرزي د کسب دی لري کی د خپل دین دی لري کی تا ګور اتا 90% د انسان کمی انسان ګوشه نشینه کی ز دریم شینه لرم څلور کال کی چې زمين لري ولا مشو کوي خبره غل نه کوته نه ونه وتله چې ما خو اندیش باندې دی مری دی خېتی بار خې عزت خو برو کوم مې وخت په جامعه کې ټول ده و شینه لرم چې په دین یې شکی وی هر څونه که ته صادق مسلمان و سی دای له صداقت لري کی عبادت دې بدروغه ده روډي خوراک دې بدروغه ده په ملته کې نو چې دې بدروغه دی غون په چره بلو کړه ده نه کاله مخ کې مې یو سی سلسیه درلود دې رات نه مې خپل مې چلاو نور وړ موټه مې په کښتو ولی اوس زېم مو کچکول د پاستور دې پلان دې موزیک نورې چنې دې پاتې اور مې بندګ لار ګور ورک میکروم پایرته تلم تلوب سی اکوما خرچه مې جوړ کړو دا هغه خرچې سی وی یا چا ته ورغلم مې مې مود پیسې راکې دې خرچې پیسې نه نه مې ویل ورو هغه ته سره یو تاسو به پلار پیسې درکړي زه خو دې پلار نه تاسو ته درکم وخت چې ځان کړی مم پلان کار لاس په ویستې پلان کار شپږ نیم درو کاس مې خالي ورته راوست کوردارم په تنه اسکو کې چې څه کور موټه مې پایرته کې ورول ورکړې مې نه دې درې ورځې پس موټه پر ځنګ ته ورول چې څوک راغلی موټه راخې ورغلم موټه مې خرڅ کړې په ولا کوزره ډالر مې خسته او تر روز ټانکر سره بیرته مې بدري دي زره ډالر نو دا ثواب چې نه ثواب خونه نه بولر دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دي د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو ا په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامي کې ستاسو د چي جواد ناروغ وي په افغانستان کې د ننه او بهرنی هوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلي وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی یو ورځ د حبیب پنوم د خپل یوانډیوال سره مخ کیږي حبیب د جن ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال د څه ډول درملنې ورته ویلي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جوادا دا پچکاری څه کوي
بس نو ابي بچ درته وای د خواري راته مخ دی
سمه خبره وکه څنګه د خواري درته مخ دی
ناروغ یم ډاکټر دوا را کړی ده کله چې په تکلیف شم دا دوا ځان ته پچکاری کوم
څه ډول ناروغي لره
د شکرې ناروغي لرم
نو د شکرې ناروغي له دې مواد پرته بل دوا نه لري
نه يم خبر خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړی ده
سم ډاکټر ته بنه ورغله
سم ډاکټر لا څنګه وی افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلای ما خو بس نه يم جوړ شوی
بس جواد دا سه و بوله چې علاج دی وشو د خیره
څنګه مې علاج وشو
تر هغه وخت چې زه یو کې صدر ته وکم ډیره جالبه کیسه ده
ها کیسه دی وکړه
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي
ها
هغه هم په خاډه شکرې ناروغي درلوده په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلای خو نو جوړ شوی
خخ نو بیا یې څوک
بیا یې ماته کیسه وکړه ما ویل چر شروع کړه چر چې شروع کړه لغه زیراته ټلیفون وکړ
خانو څه یې وای
ویلې زه خو لغه چر سره روغ جوړ شم
دا څه وای
ویلې په خاني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکر مې څنګه شوه ده ډاکټر راته ویل چې ته خو اوس روغ او جوړې
دا څه وای ولا عجیب ده
ویل بیا پختنه را څخه وکړه چې څه ډول علاج دی وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه
والا دا خو ډیر عجیبه خبره ده رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کېدای شي
بیخي ښه کېدای شي د شکرې لپاره تر چرسو بل ښه دوا نشته
نو چې دا څه ده زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کیږي نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې چرس به هم تجربه کوم بس هم دا و سیګریټای راکا
جواد ته بختوره چې ما تیار سیګریټ لګولې ده ها دا دې درواخله بس دا سی و بوله چې د شکر له جنجال خلاص شوه د خیر
بس راي کنه
نوشي جان نوشي جان وا 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 کاشکا
خزه وخه زه دا چیرته ورکه دل دراشه
دا دې دلته یم ډوډۍ پخوم
زه اوله وله ما خو دا و دلته یې کیوا نو په یوه مچ دا خزه چیرته یې کیدا یاره دا زما خزه خو هیڅ انسان نه شو
دا دې سړی راغلم چې لا تا ویل
ما دل تخپل دوايي کې و اوس ولې نشته
هغه خو پرون خلاص شو
خو وای هغه خو پرون خلاص شو زما هیر و اوس میرا په یاد شو
سړی ما تاسو ته مبارک کین دیکھنا راولې دلې دا
څنګه دیکھنا
دا څومې شکی چې زر په قاریږي هیر دې ډیره شوې ده او دې څنګه شو یا می تو خو په خوده سي نه وي اوس ولې داسې شوې
یاره خزی که ریختیا درته وایم سخت ناروغیم
خدای دی خیر کی هغه د شکرې ناروغي دی ادبې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده
بله ناروغي راته پیدا شوې ده
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی هیره ډنګروالی او ژر قار کیدلم له همدې خاطره راته پیدا شوې دي
دا به هسې ستا اندېښنه وي د اعصابو ناروغي به نه وي
اندېښنه نه ده پرون ډاکټر ته ورغلی وم ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف در پېښ شوی دی خو دا ټول زما د خپله لاسه
څنګه ستا له خپله لاسه
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی
څه شی چرس ته چرس کوې
هو څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و
نو ولې داسې کار هم څوک کوي ماشوم خو نه یې
بس یو انډیوال وغولولم ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جاهلانو خبرې دي چرس دوان نه ده بلکې زهر دي بیخي انسان لیونی کوي
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي تا څنګه داسې کار وکړ
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه ډاکټر هم ډېر ملامت کړم
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي
نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې سمه ده سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کړم ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي
یاره ښځې سخت پښیمان یم یوه ناروغي مې درلوده خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.